خبرونو ته پام وکړئ چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
په کندهار کې امنیتي چارواکو نن وویل چې د دې ولایت لپاره د طالبانو لوري د ټاکل شوی والی او د هغه د طالبانو لوري ټاکل شوی والی او د هغه مرستیال وژل شوی دی. د سولي علي شورا وایي ولسمشر غني به د اسلامي حزب د شرایطو په اړه خپل نظر ډېر ژر ورواستوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په سوریه کې د اوربند په اړه د روسیې او د داعش ضد ائتلاف د غړو سره په خبرو کې تفاهم ته نږدې شوی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولي علي شورا نن وویل چې ولسمشر غني به د اسلامي حزب د شرایطو په اړه خپل نظر ژر ورواستوي. د شورا مرستیال تاو رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره په خبرو کې په شلو مادو کې موافقه شوې او په 15 مواردو کې د ولسمشر تایید ته اړتیا وه.
لا سترونه در مونږ لرو چې پنځه موادونه تقریبا په شل موادو کې ورته توافق درسیږي او پنځه مواد پاتې دي چې هغه زمونږ صلاحیت نه لګونه جدو او امیدوار یو چې د رئیس جمهور هغه اخرنه چې کوم تصمیم دی هغه مونږ ته ورسیږي.
رپورټونه وایي چې د حزب اسلامي استازو له حکومت سره د سولې لپاره ځینې شرایط وړاندې کړي چې د ملګرو ملتونو له تورلیسته د دې حزب د مشر او د یو شمېر غړو د نومونو ایستل هم پکې شامل دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن د دې ولایت لپاره د طالبانو لوري د ټاکل شوی والی مولوي حیات الله او د هغه د مرستیال احمد شاه همت د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی پرون د کندهار او روزګان ترمنځ په شاولیکوټ ولسوالۍ کې وژل شوی دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد رانی وویل چې امنیتي ځواکونو د کندهار او روزګان د لارې د امنیت د ښه کولو لپاره تصفیوي عملیات پیل کړي چې د دغو کسانو په علاوه 15 وسلوال پکې وژل شوی دي، خو وسلوالو طالبانو دا خبر رد کړی دی. د پکتیکا د مرکز شرنی په بازار کې نن یو پولیس اول خپل شزه وښته او بیا یې پر ځان ډزې وکړې. ډاکټران وایي چې د پولیس او د هغه شزه دواړه وژل شوي دي. د پکتیکا د امنیت امر سمونوال عبدالرحیم زی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې عامل لا نه دی څرګند خو په اړه یې څېړنې روانې دي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی نیکولاس هیسوم نن بامیان ته تللی و او د بامیان له خلکو سره د ملګرو ملتونو د سازمان په مرستو ټینګار وکړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نیکولاس هیسوم بامیان ته تللی و څو هلته د خلکو په ستونزو خبر شي او له خلکو سره د مرستو پر پروګرامونو غور وشي. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند په اړه د روسیې او د داعش ضد ائتلاف د غړو سره په خبرو کې تفاهم ته نږدې شوی دی. خو کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان د بارونی چار له وزیر سره تر لیدو مخکې خبریالان ته وویل چې ځینې کارونه لا هم شته چې باید ترسره شي.
There are a lot of conversations taking place yesterday.
دوی ډیری خبرې شوې دي پرون ورما ورځاو نن مش خبرو ته ادامه ورکړه. خو لا هم یو لړ کارونه شته چې باید ترسره شي او د همدې لپاره موږ دلته راغلی یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدو وروسته ټینګار وکړ چې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ د اوربند له موافقې پرته په سوریه کې د بحران د هواري لپاره سیاسي خبرې نشي پیل کېدای. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په حلب ښار کې د تشدد د زیاتېدو غندنه وکړه او ویل چې بشار الاسد باید په سیاسي پروسه کې له واک لري شي کنه په زور بل لري کېږي. په بغداد کې نن دیارلس شیعګان چې زیارت ته تللي وو په بمي چاودنه کې ووژل شو. په بم په یو موټر کې چې په یو پارک کې ولاړو ځای پر ځای سوی وو. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د چاودنې په سیمه کې له نقشو داسې څرګندېږي چې داعش کړې ده. زرهاوو شیعګان له یوې اونۍ راهیسې د بغداد په شمال کې د کاظمیه سیمې ته ځي او د اتمې پېړۍ د امام موسی الکاظم د قبر زیارت کوي. د ایران د اټومي پروګرام مشر او د جمهور رئیس مرستیال علي احمد صالحي نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. صالحي به نن او سبا د چک جمهوریت له صدر اعظم، خارجه وزیر، د سوداګرۍ او صنایع له وزیرانو او د دې هیواد د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې له مشر سره د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د چک د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې صالحي به د دوه اړخیزو اټومي همکاریو پر پراختیا زیات تمرکز کوي او د دپوینا په دې اړه موافقې بل نړیوالو سره د ایران د اټومي پروګرام په ښه څارنه کې هم مرسته وکړي. د توري بهیرې پر غاړه د اوکراین په اډیسا ښار کې پولیس وایي چې د 30 کسانو د وژل کېدو د دوهمې کلیزې په مراسمو د مراسمو په درشل کې لاسي بمونه موندلې دي. دا کسان په 2014 میلادي کال کې د اوکراین او روسیې د پلویانو ترمنځ په نښته کې وژل شوي وو چې د دوی د وژل کېدو د دوهمې کلیزې د لمانځلو لپاره مراسم په پام کې نیول شوي دي. د اډیسا پولیسو ویلي چې دوی ته نن سهار له نامعلومه ځایه ټلیفون شوی و چې د مراسمو په سیمه کې ماینونه دي. او هغه هندي ځوان چې د خپل پلار له توپانچې سره یې د سلفي عکس اخیستلو په وخت کې ځان ویشتی و نن په روغتون کې سا ورکړه. د هند پولیس وایي د هلک رامندیپ سنگ نومیږي او د پنجاب د پټانکوټ اوسیدونکی دی. د هند د ممبئی ښار پولیسو په دغه ښار کې د سلفي عکسونو پر اخیستلو بندیز لګولی دی.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې وړاندې را سره اوسئ چې راپور نه خبرو. و باورئ چې د سولې عالی شورا وایي له حزب اسلامي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو دوی زیاتوي چې یو شمیر مسایل پاتې دي چې ولسمشر باید په اړه پریکړه وکړي. د حکومت ویاندویانو نن په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د طالبانو تبلیغاتي چارې ټولې په پاکستان کې تنظیمیږي او د ولسمشر مرستیال ویان 2014 د حکومت د بریا کال وباله.
سږ کال بېله شکه زموږ د بریا کال دی. سږ کال به موږ پر خپلو ستونزو باندې برلاسي کیږو.
په کابل کې یو شمیر فعالانو د جنایتکارو ډلو لخوا د تښتول شوي عباسین لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. نور موضوعات هم لرو. نن د اسامه بن لادن د وژلو پر عملیاتو 15 کاله واوښتل، خو چارواکي وایي چې دا ډله لا هم د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ کوي.
امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکور سره کړي یا افغان دولت سره کړي هغه سرته ونه رسوي، نو دا جرړي بېرته هم غټېدلی شي او هماغه رقم ته نیالګي ونې ته جوړېدلی شي.
راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د خبری مجلې لومړی راپور ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله ده چې ولسمشر به ډیر ژر د حزب اسلامي په اړه خپله وروستۍ پریکړه دې شورا ته وسپاري. د سولې د عالی شورا په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتونو له تور فهرسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو په برخه کې اقدام کړی. له بلې خوا د حزب اسلامي یو استازي ویلي چې افغان چارواکو له دوی سره ژمنه کړې چې خبرې به په جدیت سره تعقیبوي. د صفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډېر ژر د حزب اسلامي له استازو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپله وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي، ښه لاسته راوړنې د موږ لرو، انکشافات شوې ده. د 15 موادونه تقریبا په شل موادو کې ورسره توافق رسیدلی وو. پنځه مادې پاتې دي چې هغه زموږ صلاحیت نه لغونه جد و. امیدوار یو چې د رئیس جمهور هغه آخرنی چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي.
ښاغلی سلیم وویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لرې کول، د دې ډلې د بندیانو خوشی کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یې اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پرې سلا شوي دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دی چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعذیرات یک موضوع اختلافي نه
دی. د بندیزونو د لری کولو خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پرې موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په څنګوالي ده چې ډیری په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړی چې د بندیزونو د لری کولو د څنګوالي موضوع پیل شوی، کېدای شي لږ وخت ونیسي.
محدوده بگیره.
خغلی کریم ده همویل چې روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار سرګندیدل او کابل ته د هغه راتګ ده. اخو جمهور ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې خبر سره د افغانستان د حکومت خاصن د سوری د شورا لخوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه سوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه ورسنۍ پایلې ته او نتیجې ته سر ورسېږي او حکمتیار صاحب راسي آرام ژوند او سولي سیاست پیل کړي.
څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو ټولې رسنیزې او تبلیغاتي استودیوګانې په پاکستان کې فعال دي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ نن په کابل کې وویل په هیواد کې دننه ځینې کړۍ د دغو ویرې اچونکو موادو د خپرولو هڅې کوي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان وویل چې د تروریستي ډلو په هیواد کې ماته خوړلې او روان کال به د امنیتي ځواکونو د بری کال وي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د حکومت او د سیمه ایزو ادارو له ویندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو مشران چې د بهرنیو استخباراتو لخوا ګمارل کیږي هڅې کوي چې په افغانستان کې د تبلیغاتو له لارې یو ډول رواني جنگ ته لمن ووهي.
د طالبانو ټولې ویبپاڼې، ټولنیزې شبکې او د جنگي سندرو او شعارونو سټوډیوګانې په پاکستان کې فعال دي او همالته خاصې ډلې د تبلیغاتي موادو پر تولید مازفي کړي. د طالبانو او نورو تروریستي ډلو کوښښ دا دی چې د افغانستان پر خلکو تپل شوی پردی جنگ چې دوی پکې د اجیرانو په توګه استعمالیږي له دیني اړخه توجیه کړي. ولې هغه ګروپ چې مشران یې د بهرنیو استخباراتي حلقاتو په خوښه ټاکل کیږي په هیڅ صورت پر یوه مسلمان ملت یوې پردی تپل شوې جګړې ته د مشروعیت د ورکولو حق نه لري.
په خاطر دې خلکو له حکومت غوښتي چې د طالبانو تبلیغاتي مرکزونو او دغو فعالیتونو ته د هغوی د لاسرسي مخه ونیسي. خو دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي په پاکستان کې د دغو تبلیغاتي شبکو په اړه څرګندونې کوي. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا بیا ویلي هغه کسان چې په ویرې اچونکو فعالیتونو کې نیول شوي په پاکستان کې روزل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ وضعیت هغه مهال ترینګلی شو چې په کابل کې د ملي امنیت پر لسم ریاست برید وشو. په دې برید کې 60 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 پکې ټپیان شول. د پیښې په اړه افغان حکومت ویلي چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. پاکستان د افغان حکومت د دغو څرګندونو پر وړاندې سندي ویلي خو پخوا تر دې دا ډول خبرې رد کړې دي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال چې په دې خبري ناسته کې حاضر وو ویل چې روان کال به د ټولو ترهګرو ډلو د ماتې کال وي.
سږ کال بېله شک زموږ د بریا کال دی. سږ کال به موږ پر خپلو ستونزو باندې برلاسي کیږو. هغه تهدیدونه چې همدا اوس بالقوه په افغانستان کې محسوسیږي، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو زړور سرتیري د افغانستان په هره نقطه کې خونسا کوي.
افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان د کړنو په اړه به د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا چې دا شکایت به کله کیږي او په افغانستان کې به د پاکستان پر لاسوهنو څومره اغیز وکړي دا به وروسته معلومه شي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان برخلیک به تر دو اونیو پورې روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، جوړښت او صلاحیتونو په اړه دا فرمان د کمیسیونونو په غونډه کې څیړل کیږي او ډیر ژر به د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي هڅه کیږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس د تقنیني فرمان برخلیک په دوه اونیو کې معلوم شي. ښاغلی انعامي وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، تشکیلاتو او صلاحیتونو په اړه دا فرمان تیره اونۍ ملي شورا ته رسیدلی او په کمیسیونونو کې له بحث وروسته به د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. هغه وایي چې د دې فرمان برخلیک له معلومولو پرته د اصلاحاتو د پلي کېدو بله لار نشته.
قانون تشکیل و صلاحیت به نزدیکی به
د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو قانون لا 15 ورځو راهیسې مقرره رسیدلې او موږ له ځان پرته عدلي او قضایی چې اړوند کمیسیونې د اسپارلې نو دا باید زیات نه زیات تر دوه اونۍ پورې عمومي مجلس ته راشي.
سره له دې چې په دې فرمان کې ځینې تعدیلات راغلي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس پخوانی تقنیني فرمان 4.5 میاشتې وړاندې ولسي جرګې د رایو په اکثریت رد کړی وو. هغه وخت وکیلانو ویلي وو چې د انتخاباتي کمیسیونونو ډېر کارونه د غوراوي کمیټې ته سپارل شوي او دا فرمان یې د قانون سره په ټکر کې بللی وو. د ملي شورا ځینې غړي د نوم د نښودو په شرط وایي چې د دې فرمان له مخې د غوراوي کمیټې جوړښت نوی کیږي او د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشن نران بدلیږي. جمهور رئیس اشرف غنی او داغه دویم رسیال ولسی جرګې غوښتي چې د اصلاحاتو د تطبیق په خاطر د دا فرمان تصویب کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې ولسی جرګه باید له بیړې او فشاره کار وانخلي، بلکې یوازې د فرمان د ښو طرحو ملاتړ وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا فرمان باید له پخواني برخلیک سره مخ نشي.
پارلمان دې په فوري توګه د ولسمشر فرمان تایید کړي، اما په عین حال کې نه غواړو چې هغه په ډېره بې پروایي سره هغه حرکت هم کړي. هلته د قانون په اساس باندې دوی د تعدیل د راوړلو واک هم لري. دوی باید دغه فرمان ټول مطالعه کړي، هغه مثبت اړخونه باید د هغه ملاتړ وکړي کوم هغه اړخونه چې دوی لپاره د اندېښنې وړ دي.
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته کیږي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ډېر غړي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت هڅې یوازې د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګټه ګڼي، معلومه به شي چې دا ځل د دې فرمان برخلیک څه کیږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز پر حکومت غږ کړی چې د عباسین قاتلانو ته سخته سزا ورکړي. د دې ټولنې غړو نن وویل چې حکومت باید د جنایي جرمونو په مخنیوي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد په له منځه وړو کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اجرایه مشر ډاډ ورکړی چې د عباسین د قاتلانو قضیه به په جدي ډول وڅېړل شي. له کابله سباون کاکړ راپور راکوي.
د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز له حکومت څخه غواړي چې دا باسین د اختطاف او وژنې قضیه دي له خلکو سره شریکه شي او قاتلینو ته دې سخته جزا ورکول شي. د دغې ټولنې غړیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې د دغې ټولنې د ویان ذبیح الله وردګ لخوا ولوستل شوه، له حکومت څخه خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
له حکومت څخه غواړي چې د شهید عباسین د قضیې ټولې مرحلې په شفاف ډول په هره مرحله کې له رسنیو او خلکو سره شریک کړي او د دغه جنایت عاملینو ته په علني محکمه کې اشد جزا ورکړي. حکومت باید د هر ډول جنایي پیښو د مخنیوي په موخه په امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د پالیسیو او اقداماتو په اړه ولس ته معلومات ورکړي.
دا غوښتنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې 14 کلن عباسین درې میاشتې مخکې د انسان تښتونکو لخوا د کابل ښار په کاتینو سیمه کې لومړی اختطاف او وروسته په ډیره بیرحمانه ډول ووژل شو. د عباسین پلار حاجي عبدالغفور معصوم هم وایي چې د زوی قاتلینه باید په علني ډول مجازات شي.
د رئیس جمهور نه پارلمان نه د مدني ټولنې ورونو نه خواهش کوم چې دغه مخنیوی وشي او د ما د عباسین د مجرمونو قاتلانو باید اعدام فعلانی توګه وشي چې ټول خلک عبرت ونه واخلي.
په همدې حال کې اجرایه مشر عبدالله ډاډ ورکوي چې د عباسین د وژنې د قضیې په برخه کې به عدالت پلی شي.
عباسین یک طفل معصوم کې اختطاف شو.
دی وایي عباسین یو معصوم ماشوم چې په شهادت ورسید چې دا یو نه بخښونکی عمل دی. د ده قاتلین نیول شوي او د قانون منګول ته سپارل شوي او انشاءالله د ده د قتل په قضیه کې به عدالت تطبیق شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د عباسین کورنۍ ته اطمینان ورکړی چې په دغه قضیه کې به عدالت په بشپړه ډول رعایت شي. د زلمکی عباسین قتل ډیر غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د ملي شورا په ګډون عام خلک او د مدني ټولنې مسؤلین د ده د قاتلینو او اختطاف کوونکو د سختې سزا غوښتونکي شوه. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
جوان
دری کسا پولیس وجود شویدی
آزادی
خزین نفسر اجازه نورکی چه دوتن باشی تسکره وخلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناهی نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د ناتو ځواکونو د قاطع ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزورې کړه، خو لا هم دا شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره یو ګواښ دی. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د القاعده شبکې همکاري د اندېښنې وړ ده، خو دوی د تروریستي ډلو ځپلو ته ژمن دي. د القاعده شبکې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له نن 15 کاله وړاندې د دې ډلې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن د پاکستان په زړه کې د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو لخوا ووژل شو. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي، خو دا سمه له وژنې وروسته به دغه شبکه هیڅکله د پخوا په څیر غښتلې نه شي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په وروستیو کې القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي، خو افغان ځواکونه یې د مقابلې توان لري.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوې ده او په ځینو ځایو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي. اما زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو کابل آی سی سی د هر ترهګر په مقابل کې خپل توالې په لور
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې د بن لادن له وژلو وروسته القاعده شبکه کمزورې شوه، خو لا هم دغه ډله په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره په وروستیو کې د القاعده شبکې مرستې دوی اندېښمن کړي، خو هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي امریکا د القاعده شبکې مشر وواژه، خو دغه ډله لا هم د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ګواښ دی. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی وایي که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره د ترهګریزو ډلو د ځپلو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې نه کړي، القاعده او نورې ترهګریزې ډلې به لا پسې پیاوړې شي.
چیرې امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي یا افغان دولت سره کړي هغه سرته ونه رسوي، نو دا جرړې بېرته هم غټېدلی شي او هماغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
دا چې د اسامه بن لادن له وژنې وروسته د دغې ډلې مشر منو زواهري ولې ډېر نه دی لیدل شوی او اغېز یې پر ډلې څومره دی، همدغه پوښتنه مې د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان څخه وکړه. تواب غورزنګ په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې افغان حکومت ته دا مهمه نه ده چې د القاعده شبکې مشر څوک او چیرته دی، خو افغان امنیتي ځواکونه د ترهګریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزې ته ژمن دي.
پرې خبرې وشي چې د مشر څوک دی او چیرته دی، ضرور دا ده چې القاعده یو نړیوال تروریستي ګروپ دی او د ټولې دنیا د انسانانو په خاصه توګه د افغان د خلکو په مقابل کې نهایت ډېر جنایتونه ترسره کړي. د دوی په مقابل کې موږ خپلو خپلې جدي مبارزې ته ادامه ورکوو. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو
له دې ټولو سره سره د امریکا څارګره اداره بیا ادعا کوي چې امریکا توانېدلې چې د القاعده شبکې یوه لویه برخه له منځه یوسي. د دغې ادارې مشر جان برنان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د 15مې کلیزې پر مهال وویل چې په واشنگټن او نیویارک کې د سپتمبر د 11مې پیښې د اصلي مسؤل له منځه وړل ډېر اهمیت درلود.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د وارداتي برښنا نرخ یوازې د اسارو بیو ته په پام سره په سلو کې 25 لوړ شوی. د برښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی هغه نظریات ردوي چې ګنې برښنا شرکت د پوروړو د پور پیسې او یا خپل زیانونه د خلکو له پیسو څخه جبرانوي. په همدې حال کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د دې ستونزې د دایمي حل لپاره په هیواد کې دننه په تولیدي برښنا کار کوي. یوسف خان زدران دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې.
برښنا شرکت وایي چې افغانستان ته د وارېدېدونکې برښنا بیه ځکه 25% لوړه شوې چې د ډالرو قیمت پورته تللی دی. د یاد شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د خلکو هغه نظرونه بې اساسه وبلل چې ګویا برښنا شرکت په ډنډغوري کې د ویجاړو شوو پایو زیانونه او یا د پوروړو د پور پیسې د عامو خلکو له جیبونو اخلي. هغه وویل چې 25% دا اضافه والی یوازې د نورو زیانونو د مخنیوي په خاطر دی.
خلقی تردی که ما دا کارمون رو نکرد دیگه عدف دا چه برخنا شکر به عموم توگه به تحدیدات سر مواجه ده یو تحدید دقیقه در تحدید ده چه مصارف زمان گیدافری او بل تحدید داره چه اثار بسرورت داریدی.
د برښنا شرکت چې کله روانه اونۍ د وارداتي برښنا د بیې لوړولو اعلان وکړ په ټولنیزو شبکو کې ډېرو خلکو دا فیصله غلط قضاوت وبالو او وی ویل چې حکومت په دې سره غواړي د خلکو له جیبونو خپل زیانونه پوره کړي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې ځینې دولتي ادارې او چارواکي میلیونونه افغانۍ د دې ادارې څخه پوره وړي دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د بیو دا لوړوالی په مرکز کابل او 14 نورو ولایتونو کې یوازې په هغې برښنا وزه شوی چې واردېږي. افغانستان اوسمهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برښنا د شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې د برښنا شرکت له نوي اعلان سره تر ډېر وګړي اغېزمن کېدای شي. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت بیا وایي چې د ملي یووالي حکومت د نوي ستراتیژۍ له مخې په ځان بسیاینې ته لومړیتوب ورکوي او د داسې ستونزې د رفع په خاطر د هیواد دننه د برښنا تولید ته کار کوي. د دې وزارت مرستیال امان الله غالب وایي چې په 5 راتلونکو کالونو کې به د هیواد هیڅ کومه برخه له برښنا بې برخې پاتې نه شي. په ځان د بسیا کېدو په طرحه کې موږ هڅه کړې چې د هیواد د کورنیو سرچینو لکه د اوبو، لمریزې، باد او ګاز د انرژیو ګټه پورته کړو. له دې وړاندې د روان لمریز کال په پیل کې جمهور رئیس غني ویلي چې په روان کال کې به د برښنا تولید ته دومره کار وشي چې په تیرو 100 کلونو کې بېنظیره وي. په دې لړ کې افغان حکومت پلان لري چې په بېلابېلو سیمو کې 21 بندونه جوړ کړي او د لا اړتیاو پوره کېدو لپاره له شمالي ګاونډیو د برښنا د واردولو اندازه لوړه کړي.
او سم یو بهرنی مطلب، وروسته له دې چې حوثي یاغیانو د سنا ښار په شمال کې یوه پوځي اډه ونیوله، پرون د یمن حکومت د دې هیواد د سولې مخامخ خبرې وځنډولې. د یمن په جګړه کې تر اوسه له 6200 زیات کسان وژل شوي او تشدد په دې هیواد کې د بشري ناورین باعث شوی. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د هغه رسمي پلاوی لغړو څخه دوه چې د یمن د سولې په خبرو کې ګډون کړی وو ویل چې ورسته له هغه چې حوثي یاغیانو او پلویانو د سنا ښار په شمال کې یو نظامي اډه ونیوله، د یمن حکومت د دې هیواد کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د سولې مخامخ خبرې ځنډولې دي. د رویټرز خبري اجانس تر راپور له مخې د حوثي یاغیانو په حمله کې ګڼ شمېر سرتیري د امالقه نظامي اډې د ساتلو پر مهال ووژل شول. په امالقه کې سرتیرو د سعودي عربستان په پلوي د حکومت د ځواکونو او د ایران په پلوي د حوثي یاغیانو له خوا کېدو څخه ډډه کړې وه. د رویټرز خبري اجانس تر راپور له مخې چارواکو ویلي چې حوثي یاغیانو د دغو سرتیرو بې پلیتوب تر هغه وخت زغملی و چې ناببره یې په امران ایالت کې پر دغه پوځي اډه حمله وکړه او سهار یې ګڼ شمېر وسلې ترلاسه کړې. د یمن د حکومت لخوا د سولې په خبرو کې د رسمي پلاوي یو غړي په کویت کې رویټرز خبري اجانس ته ویلي، موږ د سولې خبرې تر نامعلومه مودې ځنډولې چې د اوربند څخه د دوامداره سرغړونو او نظامي عملیاتو پر ضد خپل اعتراض څرګند کړو. په یمن کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د سولې خبرې په کویت کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لري او په دغه پلاوي کې د بهرنیو چارو د وزیر عبدالمالک المخلافي په ګډون د یمن د حکومت لوړپوړي چارواکي هم غړیتوب لري. عبدالمالک المخلافي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، موږ به د امران ایالت په امالقه پوځي اډه کې د حوثیانو د جنایت په عکس العمل کې د خپلو خلکو او هیواد لپاره مناسب موقف نیسو. د حوثي یاغیانو ویان محمد عبدالسلام په خپله ټویټر پاڼه کې د یمن د حکومت د پلاوي اعتراض رد کړ او حکومت یې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. د حوثي یاغیانو خبري اجانس سبا د یمن او خلیج هیوادونو ائتلاف تورن کړی چې 4000 واري یې د اوربن له موافقې څخه سرغړونې کړې دي. په یمن کې د جګړو له کبله تر اوسه تر 6200 زیات کسان وژل شوي او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي حضور د بشري ناورین لامل شوی دی. د یمن اردو ویشل سوی ده، نظامی اډه او افسران یې یا له حوثي یاغیانو سره یو ځای سوی او یا هم د دې هیواد د حکومت پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو، خو د شپې یو عاجل خبر لرو. له غور څخه زمونږ خبريال قدیر غفوری د ټلیفون په مستقیمه لیکه د شپې له غور څخه سره دی او د سیلابونو د وروستي حالت په اړه له هغه ځایه معلومات راکوي. فکر کوم چې زمونږ اړیکل زمونږ له خبريال سره د ټینګېدو په حال کې ده. یوازې له یوې دقیقې نه کم وخت پاتې دی چې زمونږ له خبريال سره زمونږ اړیکه ټینګه شي، او په غور ولایت کې د سیلابونو په اړه تاسو ته معلومات درکړي. خو داسې ښکاري چې زمونږ اړیکه زمونږ له خبريال سره ټینګه نه شوه. امیدجان مرزبان چې دا دی په راتلونکي نیم ساعت کې به د بلې خبرې مجلې کوربه وي په سټوډیو کې را سره دی. امیدجان، حتما به تاسو د غور د سیلابونو په اړه په دې خپرونه کې اوریدونکو ته یو څه لرئ له نورو موضوعاتو سره یو ځای هم دست کنه.
بله، تشکر آقای تکل. ما هم مثل شما کوشش خواهیم کرد که غفوری را بیاریم از طریق تلفن. امیدوار هستم که مشکل تکنیکی رخ نده و خیلی تال نخوره تماس تلفن ما. به هر حال کوشش میکنیم از غور در رابطه با سیلاب های که به مردم آسیب رسانده خبرنگار خود را داشته باشیم که صحبت بکنه. اما در جریان همین مجله خبری گزارش های دیگر هم داریم. شورای عالی صلح توافقاتش با حزب اسلامی را نهایی کرده. حالا مسئله مصالحه با گلبدین حکمتیار روی میز رئیس جمهور است. مراکز تولید و مواد تبلیغاتی طالبان در پاکستان هستند. این را ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید. تا لحظات بعد با فهرست کامل‌تر داشته های این مجله خبری من امید مرزبان برمیگردم. اما حالا در سرویس خبرهای افغانستان و جهان مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
سرخط تازه ترین خبرها، انفجار بم در داخل یک موتر در بغداد 13 زیارت کننده را کشته است و یک نوجوان در هند با گلوله خودش جان باخته است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید در قضیه اختطاف و کشته شدن عباسین، یک نوجوان در کابل و ترور سارنبال استیناف ولایت هرات، عدالت تأمین خواهد شد. عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران امروز در کابل وقوع این رویدادها را جنایات نابخشودنی خواند و گفت که عاملان آن مجازات خواهند شد.
قاتلین اینا دستگیر شدن و بنجه قانون سپرده شدن و انشالله عدالت در موردشان تطبیق میشن.
عباسین 14 ساله حدود 3 ماه قبل از منطقه کارتینو شهر کابل اختطاف و بعد تازگی جسدش در خاک جبار کابل یافت شد. سارنوال استیناف ولایت هرات هم 5 روز قبل از سوی افراد مسلح ناشناس با ضرب گلوله کشته شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی به زودی فیصله نهاییش را در مورد خواسته های هیئت حزب اسلامی به این شورا خواهد فرستاد. مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امیدواریم که نن رئیس جمهور اگر آخرانه هدایات یا آخرانه چکم تصمیم دی اگر ممکن ورسیگی حزب اسلامی در هیئت را بیا خبریم.
برون کردن نام‌های اعضای حزب اسلامی به شمول گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد از خواسته‌های عمده این حزب است. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید قرار است شمار از پروژه ها در 3 سال آینده به ارزش بیش از 528 میلیون دلار تکمیل شود. عبدالهادی رفیعی معین این وزارت امروز در نشست خبری در کابل در این مورد معلومات داد.
در مجموع پروژه هایی که خدمت شما عرض کردیم که در مناطق مرکزی قرار است تطبیق شود 528 میلیون دلار، 63 میلیون یورو و 61 میلیون افغانستان.
این پروژه ها مشمول ساخت و بازسازی سرک ها در مناطق مرکزی افغانستان می شود. مسئولان امنیتی در ولایت پکتیکا می گویند یک افسر پلیس در بازار شرن مرکز این ولایت نخست همسرش را کشته و سپس با ضرب گلوله خودکشی کرده است. سمونوال عبدالرحیم زی عامر امنیت پکتیکا در صحبت با رادیو آزادین خبر را تایید کرد و افزود که انگیزه این رویداد تا هنوز معلوم نیست و تحقیقات در این زمینه جریان دارد.
رادیو آزادی.
انفجار بم در داخل یک موتر در بغداد 13 زیارت کننده را کشت. زائران به یاد بود از سالگرد مرگ امام موسی کاظم امام قرن هشتم گرد هم آمده بودند. رویداد در منطقه سیدیه در جنوب غربی بغداد رخ داد. ده ها هزار زیارت کننده شیعه در جریان هفته گذشته به سوی منطقه کاظمیه در شمال بغداد رفتند. مقبره امام موسی کاظم در این منطقه عراق است. تنها کس مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. وزیر خارجه آمریکا گفته است گفتگوها با روسیه و شرکای ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی برای برقراری مجدد آتش بس در سوریه و مناطق اطراف شهر حلب به نقطه تفاهم مشترک نزدیک شده است. اما جان کری امروز در ژنو به خبرنگاران گفت که هنوز هم کارهای مانده که باید انجام شود.
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today.
دیروز، پریروز و امروز بحث‌های زیادی در این مورد شده. ما به نقطه تفاهم مشترک نزدیک شده ایم، اما هنوزم کارهای مانده که باید انجام شود. کرین سخنان را در آغاز دیدار با عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در ژنو گفت. جبیر افزایش درگیری در داخل و اطراف شهر حلب را محکوم کرد و آن را نقض همه قوانین بشر دوستانه خاند. روسیه به تازگی گفت که بر نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه فشار نخواهد آورد که حمله های هوایی بر شهر حلب را متوقف سازند. ایران قانون را تصویب کرده که به حکومت این کشور صلاحیت می دهد تا به خانواده های خارجی هایی که در جریان جنگ برای جمهوری اسلامی ایران کشته شدند شهروندی اعطا کند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران امروز گزارش داد که مجلس به حکومت صلاحیت داده تا به زنان، کودکان و پدران و مادران جنگجویان خارجی که هنگام اجرای ماموریت برای ایران در جریان جنگ ایران و عراق در سالهای 1980 و 1988 میلادی و پس از آن کشته شدند شهروندی بدهد. شهروندان افغانستان و شمار از عراقی‌ها در جنگ میان ایران و عراق در کنار نیروهای ایرانی علیه رژیم صدام حسین جنگیده بودند. ایران با رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه کمک مالی و نظامی میکند.
شنونده رادیو آزادی هستید. 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. حالا هم فهرست از داشته های این مجله خبری. شورای عالی صلح توافقاتش با حزب اسلامی را نهایی کرده. حالا دوسیه مصالحه با گلبدین حکمتیار روی میز رئیس جمهور است.
از جمله 25 مورد روی 20 موردش تقریبا توافق صورت گرفته. یک تن مورد دیگه مونده که شخص رئیس جمهور دوره به تصمیم بگیره.
مراکز تولید و تولید مواد تبلیغاتی طالبان در پاکستان هستند. این را ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید. رئیس اجراییه وعده سپرد که دولت قاتلین عباسین را مجازات خواهد کرد.
قاتلین اینا بنجی قانون سپرده شدن و انشالله عدالت در موردشان تطبیق میشه.
در رویدادهای جهان میشنوید که وزیران خارجه امریکا، اردن و عربستان سعودی در ژنو در مورد بحران سوریه صحبت میکنند و در همین مجله خبری همچنان از دختران ورزشکار در هرات میشنوید.
دیگه ما بس میکنه جنگ دیگه جنگ ما دیگه ورزش میکنه که ورزش سفیر سایه باشه.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. در آغاز این مجله هم گفتیم که در غور سیلاب ها با مردم آسیب رسانده است. این که تا چه حد این سیلاب ها شدید هستند در گزارش از قدیر غفوری خبرنگار ما در غور میشنویم که از طریق تلفن با ما هست. آقای غفوری سلام و روز بخیر، در غور چه میگذره؟
شاید این که
از در آثاری هم که دیده میشه در بین سیلاب از چوب خانه ها و بعض اموالی که در خانه ها بوده نشان میده که سیلاب تلفات خسارات زیادی رو به وجود آورده. تلاش کردن که از مسئولین بشنویم و مسئولین هم سعی کردن که سیلاب و خانه های زیاد رو غیران کرده و چیزی هم که دیده میشه به چشم سر بطور از شهروندان سر سلو کردن و به تقوا بالا شدن و خانه هایشان سیل داخل شده و یک سرزندگی به وجود آورده، ولی از تلفات دقیق سالی جزئیات نیست و صدها تن یعنی لحظه خانه هایشان سر گفتن و راه هم راه های غرب سر فلسطین محدود است و شهروندان اجازه داده نمیشه که طرف شهر و یا سر بیرون بشن.
تشکر عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش میداد. معذرت ما را به خاطر کیفیت پایین صدا بپذیرین. سیلاب ها در غور به مردم آسیب رسانده، اما تا حال آمار دقیق از تلفات و خسارات این حادثه در دست نیست. در برنامه های بعدی رادیو آزادی کوشش میکنیم موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کنیم و تازه ترین ها در این باره را با شما در میان بگذاریم. گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. پس ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را شنیده میتونید. شورای عالی صلح افغانستان توافقاتش با حزب اسلامی را نهایی کرده و حالا به اصطلاح توپ در زمین رئیس جمهور است. شورای عالی صلح امروز برای رادیو آزادی گفت در 5 مورد این شورا صلاحیت تصمیم گیری را ندارد و در این موارد باید رئیس جمهور تصمیم بگیرد. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از بیش از 10 سال به این سو بر علیه حکومت افغانستان مبارزه مسلحانه میکند و در چندین مورد مسئولیت خشونت‌های مرگبار را به دوش گرفته است. حالا ظاهرا تا رسیدن به مصالحه با حزب اسلامی راه دور و دراز در پیش نیست. بیشتر در گزارش نورالله شایان بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید مواردی که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مربوط به این شورا میشد حل شده و تنها چند موردی که از صلاحیت های رئیس جمهور است باقی مانده است. مولوی عطارحمان سلیم معاون این شورا روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی وعده داده تا تصمیم نهایی اش را در این مورد به زودی به این شورا بفرستد. به گفته وی برای حل موارد اختلافی و رسیدگی به خواست های حزب اسلامی حکومت با سازمان ملل متحد در تماس شده است.
بله، یک مقدار پیشرفت های خوبی صورت گرفته. از جمله 25 مورد روی 20 موردش تقریبا توافق صورت گرفته. یک 5 مورد دیگهش مونده که شخص رئیس جمهور دورا به تصمیم بگیره. قرار است که لحظات بعد دمو نسخه نهایی در اختیار ما قرار بگیره و بعد از ظهر هم راشون صحبت های داشته باشیم.
بیش از یک ماه می شود که هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وارد کابل شده و تا حال در چند مرحله با شورای عالی صلح و حکومت افغانستان مذاکرات را انجام داده که حالا نیز ادامه دارد. بیرون شدن نام اعضای این حزب از لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد، رهایی زندانیان این حزب، انتقال مهاجرین به کشورشان، برگزاری انتخابات شفاف و زمان بندی دقیق برای خروج نیروهای خارجی از خواسته های عمده حزب اسلامی و موارد اختلافی گفته شده است. اما امین کریم عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رادیو آزادی میگوید برداشتن تعذیرات اتفاقی است نه اختلافی، اما روی چگونگی اعمال آن تا هنوز به توافق نرسیدند. به گفته وی سران حکومت افغانستان با آنان وعده داده که روی این موارد کار را آغاز کردند.
مطلب برداشتن تعذیرات یک موضوع اختلافی نیست، بلکه موضوع کاملا اتفاقی است. بحثی که صورت گرفت در مورد چگونگی برداشتن تعذیرات که او عمدتا مربوط به کشورهای بیرونی میشه و جناب رئیس جمهور و دیروز آقایت
آقای کریم همچنان میگوید که نتیجه منطقی پیروزی مذاکرات فراهم شدن زمینه برای ظاهر شدن گلبدین حکمتیار در سیاست حکومت است. در همین حال دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که موارد اختلافی کوچک میان دو طرف باقی مانده و امیدوارند که به زودی حل شود.
توقع ما این است که بعضی مواردی که لاهم لاین حل مانده هر چه زودتر حل شود و حکمتیار صاحب زندگی آرام و یک سیاست مسالمت آمیز در افغانستان راندازی کنند.
هرچند شورای عالی صلح گفته است که پیوستن حزب اسلامی با پروسه صلح می تواند این پروسه را تقویت کرده و زمینه تشویق را برای دیگر شورشان فراهم کند، اما آگاهان سیاسی می گویند که آمدن این حزب به پروسه صلح تأثیر چندانی نخواهد داشت. بشیر بیژن یکی از این آگاهان می گوید که پیوستن حزب اسلامی به پروسه صلح برای بهتر شدن وضعیت امنیتی در دراز مدت مفید است، نه در کوتاه مدت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تمامی استودیوهای تولید مواد تبلیغاتی و رسانه طالبان در پاکستان هستند. سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در نشست در کابل گفت که یک گروه مشخص برای تهیه مواد تبلیغاتی حراس افغانانه در پاکستان فعالیت میکند. نظیفه محبوبی گزارش دارد از کابل.
فعالیت برحال استیدیوهای تبلیغاتی طالبان و تشکیل گروه های مشخص برای تهیه ترانه ها و شعارهای این گروه در پاکستان چیزهای تازه است که شورای امنیت ملی افغانستان از آن پرده بر می دارد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در نشست مشترک با سخنگویان حکومت و اداره های محلی در کابل گفت رهبران طالبان که از سوی استخبارات بیرونی گماشته می شوند تلاش می ورزند تا جنگ روانی را در افغانستان از این ره گذر به پیش ببرند و با این کار اعمالشان را توجیه کنند.
طالبان طول وبپانی، طولنیز شبکه او د جنگی سندرو
تمامی وبسایت ها، استودیوهای ترانه ها و اشعارهای جنگی طالبان در پاکستان فعال است و گروه خاص را در آنجا برای تولید مواد تبلیغاتی موظف کردند. تلاش طالبان و دیگر گروه های تروریستی این است تا جنگ تحمیل شده در افغانستان که این گروه ها در آن به حیث مزدوران استفاده می شوند را از لحاظ دینی توجیه کنند. گروهی که رهبرانش به خواست استخبارات خارجی تعیین می شوند هیچگاه بالا یک ملت مسلمان حق دادن مشروعیت به این چنین جنگ را ندارند.
پیش از این مردم از حکومت خواستند تا مراکز تبلیغاتی طالبان و دسترسی آنان را به فعالیت‌های تبلیغاتی محدود سازد. اما این نخستین بار است که حکومت از فعالیت شبکه‌های تبلیغاتی این گروه در پاکستان سخن می‌زند. پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی بارها گفته است افراد که در پیوند به انجام حملات حراس افغانانه بازداشت شدند گفتند که در مراکز دینی در پاکستان آموزش دیدند. این موضوعات پس از آن مطرح می‌گردد که در این روزها تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد اوج گرفته است. روابط میان این دو کشور پس از حمله مرگبار در برابر ریاست محافظت رجال برجسته افغانستان که در آن بیش از 60 تن کشته و نزدیک به 350 تن دیگر زخم برداشتند به تیرگی گرایید. مقام های حکومت افغانستان گفتند که این حمله در پاکستان طرح ریزی شده بوده است. بانک پاکستان در مورد اظهارات تازه حکومت افغانستان در پیوند به موجودیت مراکز تبلیغاتی طالبان در آن کشور ابراز نظر نکرده، اما پیش از این بارها چنین اتهام ها را رد کرده است. سوی دیگر دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور که در این نشست حضور داشت گفت این سال سال شکست تمامی گروه های تروریستی در افغانستان است.
سال روان بدون شک سال موفقیت ماست و در این سال ما بالای مشکلات غالب می شویم. تهدیدات بالقوه که اکنون در افغانستان محسوس است نیروهای دلیر ما در هر نقطه آن را خونسا می کنند.
حکومت افغانستان بران شده است تا در پیوند به عمل کرده پاکستان در برابر افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. این که شکایت حکومت افغانستان تا چه پیمانه میتواند برای جلوگیری از سیاست مداخله‌گرانه پاکستان در برابر این کشور تاثیرگذار باشد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات بعد از دختران ورزشکار در ولایت هرات هم گپ‌های جالب خواهیم شنید. اما حالا رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در قضیه اختطاف و کشته شدن عباسین یک نوجوان در کابل عدالت تأمین خواهد شد. عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران امروز در کابل وقوع این رویداد را جنایت نابخشودنی خواند و گفت که عاملین آن مجازات خواهند شد. عباسین 14 ساله حدود 3 ماه قبل در منطقه کارتینوی شهر کابل اختطاف و به تازگی جسدش در منطقه خاک جبار کابل یافت شد. آرزو قیاسی در گزارش همچنان میگوید که مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان هم امروز از حکومت خواست عاملین قتل عباسین را به شدت مجازات کند.
مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان از حکومت می‌خواهد تا تمامی مراحل قضیه اختطاف و قتل عباسین را با مردم شریک ساخته و عاملین قتل وی را به اشد مجازات محکوم نماید. اعضای این نهاد روز دوشنبه طی نشستی در کابل با نشر اعلامیه‌ای از افزایش ناامنی‌ها و حوادث جنایی ابراز نگرانی کرده، فساد اداری، حضور افراد مسلح غیرمسئول، بیکاری و برخی موارد دیگر را از عوامل عمده افزایش جرایم جنایی در کشور عنوان کردند. آنان در بخشی از این اعلامیه که توسط ذبیح‌الله وردک، سخنگوی مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان به خوانش گرفته شد، خواستهایشان را از حکومت چنین مطرح کرده اند.
دولت باید تمامی مراحل قضیه عباسین را با طور شفاف با رسانه‌ها و مردم شریک سازد و عاملین این جنایت را در محکمه علنی به اشد مجازات محکوم نماید. دولت باید برای جلوگیری یا کاهش حوادث جنایی از اقدامات جدی در برابر مبارزه با فساد اداری به خصوص در ارگان‌های عدلی و قضایی به مردم معلومات دهد.
اعضای مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان همچنان از حکومت خواستند تا هر نوع اقدامات به هدف از بین بردن جنایتکاران را با مردم در میان گذارد تا اعتماد از دست رفته مردم در این زمینه احیا گردد. این خواستها پس از آن مطرح می‌گردد که عباسین پسر 14 ساله که حدود 3 ماه قبل از سوی ربایندگان از ساحه کارت نو شهر کابل ربوده شده بود، به تازگی به شکل بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. حاجی عبدالغفور معصوم پدر عباسین نیز خواهان مجازات علنی قاتلین پسرش است.
رئیس جمهور نه، پارلمان نه،
من از رئیس جمهور، پارلمان و از نهادهای مدنی می خواهم که از این جنایت جلوگیری شود و قاتلین عباسین من به گونه علنی اعدام شود تا همه از آن عبرت گیرند.
در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اطمینان می دهد که عدالت در برابر قضیه قتل عباسین تطبیق خواهد شد.
عباسین یک طفل معصوم که اختطاف شده بود به شهادت رسید، که با خانوادهشان صحبت کردیم، عمل نابخشوده نیست همقدر که قاتلین اینا دستگیر شدن و به پنجه قانون سپرده شدن و انشاءالله عدالت در موردشان تطبیق می شن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز به خانواده عباسین اطمینان داده که در این قضیه عدالت به گونه کامل رعایت خواهد شد. قتل عباسین پسر نوجوان افغان عکس‌العمل‌های زیادی را در پی داشته و به شمول شورای ملی افغانستان، مردم عام و فعالان نهادهای مدنی خواهان اشد مجازات به همه عاملین قضیه اختطاف و قتل عباسین گردیدند. آنان گفتند اگر قاتلین عباسین محاکمه و اشد مجازات نشوند، رویدادهای جنایی در کشور بیشتر شده و اعتماد مردم نسبت به نهادهای امنیتی ضعیف خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در کمتر از 8 دقیقه دیگر که باقی مانده، گزارش های دیگر هم داریم. البته به هرات هم خواهیم رفت و از دختران ورزشکار خواهیم شنید. ما حالا نگاهی کوتاه میندازیم به عمده ترین و تازه ترین یا داغ‌ترین خبر جهان. وزیران خارجه آمریکا، اردن و عربستان سعودی در ژنو در مورد بحران سوریه صحبت میکنند. روسیه هم گفته است که فردا در این مورد با نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در مسکو گفتگو خواهد کرد. هدف بحث ها برقراری مجدد آتش بس در سوریه و مناطق اطراف شهر حلب است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
ژنو باز میزبان گفتگوها در مورد بحران روان در سوریه است. وزیر خارجه آمریکا با همتایانش از اردن و عربستان سعودی آنجا هستند. جان کری امروز گفت گفتگوها با روسیه و شرکای ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی در مورد دوباره برقرار کردن آتش بس در سوریه به یک نقطه تفاهم مشترک نزدیک شده، ولی او گفت هنوز هم کارهای مانده است. دیروز، پریروز و امروز بحث‌های زیاد شده و ما به سوی تفاهم مشترک نزدیک می شویم، اما کارهای مانده که باید انجام دهیم و برای امین اینجا هستیم. اما کری پس از دیدار با عادل جبیر وزیر خارجه سعودی آمد و گفت که سوریه هنوز هم به چندین لحاظ برون از کنترل است. جبیر افزایش درگیری در شهر حلب را محکوم کرد، آن را نقض همه قوانین بشر دوستانه خواند. او بشار اسد رئیس جمهور سوریه را مسئول دانست.
There is only one side that is flying airplanes and that is Bashar al-Assad and his allies.
تنها یک گروه است که طیاره ها را به پرواز در می آورد و آن بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و متحدانش هستند. بنابراین آنها مسئول کشتار زنان، کودکان و سالخوردگانند. آنان مسئول کشتار دکتران و پرسنل صحی هستند. وضعیت چنین نخواهد ماند. جهان آنها را نخواهد گذاشت که به این ادامه دهند. و ما قبلا هم گفته‌ایم که روزهای بشار الاسد انگوش شمار شده و او خواهد رفت. او می تواند از طریق یک پروسه سیاسی کنار رود. ما امیدواریم چنین کند، در غیر آن با استفاده از قوت بر کنار خواهد شد. مردی که 400 هزار نفر را کشت، 12 میلیون را بیجا کرد و سوریه را ویران ساخت، آینده‌ای در این کشور ندارد.
روسیه به تازگی گفت که بر نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه فشار نخواهد آورد که حمله های هوایی بر شهر حلب را متوقف سازند. مسکو مدعی است که حمله های هوایی جنگجویان گروه دولت اسلامی را هدف قرار می دهند. کرملین امروز گفت که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه فردا در مسکو با استیفن دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که هر دو طرف درگیر در 10 روز گذشته به مناطق مسکونی حمله کردند و بیش از 250 غیر نظامی نیز در جریان حملات کشته شدند. کنترل حلب میان نیروهای اسد و مخالفانش تقسیم شده است. حکومت سوریه مدت هاست تلاش میکند تا تمام شهر را که زمان مهمترین مرکز اقتصادی سوریه بود به تصرف خود درآورد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
برای نخستین بار شماری از دختران هرات در مرکز شهر هرات در یک مسابقه بایسیکل رانی شرکت کردند. اشتراک کننده ها می گویند تلاش خواهند کرد تا فرهنگ ورزش میان دختران و زنان افغان را در این ولایت ترویج کنند. شاپور صابر به جاده های رفته که در آنجا این مسابقات برگزار شده بود و با دختران بایسیکل ران صحبت کرده.
ورزش میان دختران در هرات آهسته آهسته رونق بیشتر پیدا می کند. این بار گروه دختران مبارز با راه‌اندازی مسابقه باسکلرانی می خواهد تا فرهنگ ورزش میان زنان و دختران افغان را بیشتر نهادینه سازد. برای بار نخست 22 تن از دختران جوان در مسابقه باسکلرانی رکاب زدند تا چهره‌های برتر این مسابقه را مشخص سازند. مریم افشار یکی از چهره‌های برتر این مسابقه انتخاب شد. مریم توانست فاصله تعیین شده را نسبت به دیگر رقبای خود بپیماید و مقام اول این مسابقه را به نام خود ثبت کند.
فرهنگ میتونه یک کم باز کنه، چشم مردم باز کنه و دیدین از نظر ما یک کم مثبت بشه که دخترها هم میتونن یک ورزش و یک رکاب بزنن، ورزش کنن و افتخار برای کشور خواهند. دیگه ما بس میکنه جنگ، دیگه جنگ نمایه، ما دیگه ورزش میکنیم که ورزش سفیر سلمی باشه.
خاطره اشتراک کننده دیگر است که مقام دوم را به دست آورده است. او میگوید تلاش کرد تا با عنوان نفر اول این مسابقه شناخته شود. او گفت حالا کوشش میکند تا با انجام برنامه دقیق و ورزشی خود در مسابقات آینده به این هدف دست یابد.
خیلی احساس خوشی داشتم که تونستم مقام دوم بگیرم. کوشش میکنم که مقام اول بگیرم ولی نشد.
با توجه به پیشرفت‌های زنان در بخش‌های مختلف، هنوز هم شماری از خانواده‌های افغان نسبت به حضور زنان در محیط‌های بیرون از خانه مخالفت می‌کنند. اما فاطمه مادر یکی از دختران باسکل سوار در هرات تاکید می کند که نباید برای پیشرفت دختران در بخشای گوناگون از جمله ورزش ممانعت صورت بگیرد.
برای ما از شرکت کنند به هر مسابقه غیر از باسکل سواری، فوتبال، باسکتبال، هر سلیقه‌ای که دارند دختر خود علاقه داره ورزش همون اشتراک کنند.
عزیزه خیراندیش یک از فعالین حقوق زن در هرات بر فعالیت‌های زنان در عرصه‌های مختلف تاکید می‌ورزد. خانم خیراندیش موجودیت دختران در بخش‌های ورزشی را یک از دستاوردهای بزرگ مطرح کرده، تاکید می‌کند که باید حکومت افغانستان زنان را در بخش‌های گوناگون بیشتر مورد حمایت قرار دهد.
خیلی جو خوشحال کننده، یعنی امیدوار کننده، و دخترها با یک امیدواری شروع کردن که دولت حمایت کنه، یک فضای به دسترس اینا بگذاره که بتونن ورزش ادامه بدن. ولی خب ما میفهمیم که محیط هرات یک محیط خیلی بسته و اصلا حق برای دختر در رابطه با ورزش در نظر نمیگیره جامعه.
در 15 سال اخیر فدراسیون های مختلف ورزشی برای دختران در چوکات آمریت ورزشی ایراد ایجاد شده است. تیم های منتخب والیبال و فوتبال دختران هرات هم وارد دستاوردهای بزرگ را در سطح افغانستان به دست آوردند. اما دختران باسکل سوار نیز ابراز امیدواری می کنند که بتوانند در آینده به پیشرفت‌های بزرگی در سطح افغانستان دست یابند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خب ورزش زن و مرد نمیشناسه و برای صحت همه مفید و ضروری هست. با همین گزارش به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز رادیو آزادی میرسیم. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود با گزارش ها و مطالب نو و تازه. حالا شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج. من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شامتان خوش.